افغانستان کې د مخام وو به جه شو د ازادي رادیو د دې خبرونه ډیره برخه د ځوان فکرونی زی خبرونه ته ځانګړې شوی. په دې خبرونه کې د افغانستان کې د ځوانانو لپاره د کاري فرصتونو د نشټوالي پر موضوع خبرې کوو، خو پایل دې سات په خبرونو کوو. د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي په می میاشت کې په افغانستان کې د څه باندې زرو روغتیایي مرکزونو له لارې 1,400,000 وګړو ته روغتیایي خدمتونه رسولي دي. د دې سازمان د افغانستان څنګه نن په یو ټویټ کې ویلي چې د افغانستان په څلور دېرش ولایتونو کې له 222 لویو روغتیایي مرکزونو سره څه کم 440 ټنه د طبي او غیر طبي وسایلو مرسته کړې دي. WHO همدارنګه ویلي چې په هغو روغتیایي مرکزونو کې چې دا سازمان ملاتړ کوي په مې میاشت کې په خوارزواکۍ اخته ټول ټال 4,240 ماشومان بستر شوي او درملنه شوې ده. د روغتیا نړیوال سازمان دغه راز د بودیجې د کمیدو منفي اغیزو ته په اشاره ویلي چې ډېر روغتیایي مرکزونه بندیږي او د هیواد له لویو روغتونونو سره مرستې په کمیدو دي چې دغه وضعیت به پر روغتیایي خدمتونو ناوړه اغیز ولري او پر ناروغانو کې به د زیاتې مړینې سبب شي. د اتریش حکومت وایي یو وګړی افغانستان ته له سفر وروسته نیول شوی دی. د اتریش د بهرنیو چارو وزارت نن په دې اړه د پوښتنو په ځواب کې د ایمیل په وسیله تایید کړی چې د دې هیواد یو وګړی د روان میلادي کال په می میاشت کې افغانستان ته تللی و او هلته نیول شوی دی. د وزارت د معلوماتو د محرمیت په خاطر د نیول شوي کس نوم نه دی ښودلی او په اړه یې جزئیات هم نه دی ورکړي، خو یادونه کوي چې د اتریش وګړو ته ډېر پخوا خبرداری ورکړل شوی و چې افغانستان ته د سفر نه کوي. اتریشي ورځپاڼې ستاندرډ چې لومړی دا خبر ورکړ وایي نیول شوی کس یو خی ارخیتون لاری متقاعد نارینه او عمر له 80 کلونو لوړله. د پاکستان د تیلو وزیر مصدق ملک تایید کړ چې له روسیې او متیل د چین په پیسو یوان ارزانه پیرل دي. هغه رویټرز خبري اژانس د تیلو د بیع او تخفیف په ګډون دغه معاملې په اړه نور جزئیات نه دی ورکړي، خو ویل دي چې دغه تیل د چین په پیسو یوان پیرل دي. نو موږ ویل دي هغه قرارداد لمخه چې د روان کال په لومړی وکړي اسلام آباد او موسکو ترمنځ شوی د روسیې د تیلو لومړی جوپه د تیرې یکشنبه په ورځ کراچۍ ته رسیدلې ده. د نوموړي په وینا د دواړو دولتونو ترمنځ د شوي قرارداد له مخې به روسیه 100,000 ټونه تیل پاکستان ته ورکوي چې 45,000 ټونه یې رسیدلي او پاتې په لاره دي. د پاکستان لخوا د روسیې د تیلو پیرل موسکو ته چې د اوکراین د جګړې له امله لویدیځو بازارونو ته د تیلو صادرات کموي او هند او چین یې د تیلو پر لویو واردونکو بدل شوي یوه نوې لاره پرانیزي. د روسیې یو توغندی بیګاش په اوکراین د دنیپرو پتروفسک سیمه په کریوی ریا خارګوټ کې د استوګنې پر یوې ودانۍ لګیدلې چې لږ تر لږه 10 کسان وژلې دي. د کریوی ریا خاروال الکساندر ویلکول نن په خپل ټلګرام پاڼه ولیکل چې د توغندې له شلو زیات کسان هم ټپیان کړي چې د یو شمېر ټپیانو وضعیت نازک ودل شوی. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی یو ځل بیا روسیا تروریستي دولت وباله او په خپل ټلګرام پاڼه ولیکل چې تروریستان به ونه بخل شي. په پام کې د شریف افغانستان د فوټبال ملي لوبډله نن د مرکزی آسیا د اتل ولی په لوبلړۍ کې خپل دوهمه سیالي له ایران سره وکړي. دا لوبه د کابل په وخت د ماښام په 9:30 پیلېږي. افغانستان په دې لوبلړۍ کې خپل لومړۍ لوبه 1-0 کوربه قرغزستان ته وبایلله.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
السلام علیکم قدر منوریدونکو ستړي مشه په دې هیله چې تاسو ټول برته روغ جوړ یاست. د ځوان فکر پروګرام د فریده سیال پکې د شفیق یار د تخنیکی چارو په سمبلخت اساسي کورون قربانیو. نن په دغه پروګرام کې په افغانستان کې د کاري زمینی د نشټونه او بهرنی هیوادونو په ځنګړی توګه ایران او پاکستان ته د ځوانانو په قاچاقي تک خبرې کوو. دا چې ولی افغان ځوانان مجبوریږي چې د لارې انتخاب کړي، ولی په کور دننه نه ورته د کار زمینه نه برابرېږي، او همدارنګه آیا په افغانستان کې شرایط په دې اندازه باندې پر دوی تنګ شوي دي چې دوی د قاچاقي لارو دغه سختې په ځان اخلي او بهرنی هیوادونو ته دوی ځي. په دې به هم خبرې وکړو چې د بیکارۍ د له منځه وړلو لپاره اساسي حل لارې شته که نشته ده، که چیرته شته ده کومې حل لارې دي چې ځوانان ورباندې کار وکړي تر څو دوی وکولی شي په هیواد دننه کې ځان ته د کار زمینه برابره کړي او نور هیوادونو ته لاړ نشي. په دې به هم خبرې وکړو چې په ایران او پاکستان کې میشت افغان کډوال په کومو ستونزو اخته دي، هغوی چې دا مهال په دغه هیوادونو کې اوسیږي سربیره پر دې چې په دې وروستیو کې په پاکستان او ایران کې د دوی د زورولو خبرونه را رسیدلی و. په تاجکستان کې هم د دوی د نیول کېدو ځینې راپورونه هم و. په پاکستان کې میشت افغان کډوالو سره موږ وړاندې له پروګرام هم خبرې کړې دي. د دوی ستونزې هم موږ راخستې. په ایران کې د کډوالو ستونزې هم شته چې هغه به هم په پروګرام کې تاسو ته ولرو. خو په پروګرام کې ملمانه هم را سره شته ده، خبریال شمس الرحمن شمس چې اوس مال په افغانستان کې دی او هلته کار کوي. د دې ځوان نه به واورو چې په افغانستان کې د ځوانانو وضعیت څنګه ده او په پاکستان کې بیا افغان میشت کډوال په چا نه به دا واورو چې هلته په پاکستان کې ولې افغانانو سره بد چلند کیږي، او هغه افغانان چې قانوني اسناد لري د راپورونو پر بنسټ په روستیو کې دوی هم نیول شي، دوی ولې نیول کیږي، او هغوی چې قانوني اسناد نه لري ولې پاکستان ته تللی دي، او هلته ورته څومره د کار زمينه برابره ده. په دې ټولو مسایلو بعد ملمنو سره خبرې اترې ولرو. وربشو د خبرونې په پایل کې مخکلي دي چې په ګورنۍ هیوادونو کې د افغان کډوالو پر ستونزې خبرې وکړو. په کوردننه به د هغه ځوانانو خبرې واورو چې له بیکاری کړیږي.
السلام علیکم. حضرت علی اخلاص ملغمان ولایت څخه د امارت اسلامي پراتک سره په افغانستان کې بیکاری کچه تنده لوګا فقر دا به حد زیات شوې ده، او د چې څومره معلومات لرمه په لغمان ولایت کې چې څومره ځوانان دي هغه تعلیم یافته ځوانان او هغه بیروزګار دي، او کچرته کوم بستونه پکې موسسات یا نه وي یا دولتي کوم خالیګه بستونه وي، خالی بستونه وي هغه ډکیږي، هغه ټول داسې خلکو ته ورکول کیږي چې وړ خلک هم نه دي، یعنی طالبان دي. کچرته کوم تعلیم یافته ځوان زی هلته سندونه ورکوي او ایته طالب تا طالبانو کې شهید لري شهاد چیرته قرباني دي ورکړي او کنه دي کدی نیو ورکړي ته پکې نه مقرره دي شي. او بل ته خبره دا چې د موادو په توزیع کې هم د امده خلکو ته پکې ډیره برخه ورکول کیږي چې طالبانو کې د څومره قرباني ورکړي دي، څومره وخت دي جهاد دي کړي دي. خو زمونږ غوښتنه د امارت اسلامي مشرانو څخه دا ده چې باید داسې ډول چلند دی ولسونو سره، د عام خلکو سره، ځوانانو سره باید ونشي. دا یو توپیری چلند دی. امید لرم چې دا زما پیغام نشي شي او امارت اسلامي مسؤولین دې ته متوجه شي. زه باید زمونږ تعلیم یافته ځوانان موساتو کې په نورو خالي پښتنو کې باید وګمار شي او توپیری چلند ونشي. السلام علیکم.
د نیمروز ولایت له دلارام ولسوالۍ څخه محمد اسلام همت ستاسو سره په تماس کې يم. متاسفانه چې دمګړې په افغانستان کې په لسګونو ځوانان بیکاره دي، هر ورځ د شهر په چوکو کې په ډیر بد حالت کې دي، حتی په اوتو په میاشتو ورته کار نه پیدا کیږي. زموږ ځوانان پر قاچاقي لارو خارجي هیوادو ته ځي، ایران او پاکستان ته ځي، چې هلته بیا په لار کې له سختو ستونزو سره مخامخ کیږي. نو د نړیوالې ټولنې څخه مې غوښتنه دغه ده چې د بندیزو پر ځای دې له افغانانو سره مرستې وکړي، د افغانانو لاسنیوی دې وکړي او پر افغانانو دې بندیزونه نه لګوي. د اسلامي امارت له حکومت څخه مې هم دغه غوښتنه ده چې له نړیوالو سره ښه تعامل ولري تر څو افغانستان په نړیواله کچه په رسمیت وپیژندل شي او افغانان له شته ستونزو څخه راخلاص شي.
تاسو د ازادي راډیو د دوه اوریدونکو پیغامونه واوریدل چې دوی په افغانستان کې د بیکاری له نشټونه د بیکاری نه کړیدل. وربشو د خبرونې قدرمن ملما شمس الرحمن شمس چې دوی له افغانستانه موږ سره په خبرونه کې وصل دي. شمس په خیر راغلی، ستړی مشي. کته سره د پپایل کې وای اوریدونکو په پیغامونو کې هم یادونه وکړه چې ځینې ستونزې په اوسني نظام کې شته چې دوی نشي کولای کار پیدا کړي او دنده پیدا کړي. ستاسې پان باندې تاسو په افغانستان کې هستې، دغه وضعیت ګورئ، ولې ځوانان کار نشي پیدا کولای؟
ډیره مننه. سلام تاسو ته او د ازادۍ راډیو قدرمن اوریدونکو ته. هیله من یم چې ټول به روغ او جوړ شي. دا یقینا رښتیا ده چې په افغانستان کې د بیروزګارۍ کچه ورځ تر بلې مخ په ډیریدو ده. یو اساسي لامل دا ده چې په ټولنه کې عدالت حاکم نه دی، او کله چې په کوم ټولن کې عدالت حاکم نه وي، طبیعي خبره ده چې یو برخه خفه کیږي، او په خاص کې ځوانان. هغه ځوانان چې په هغه ډیر حساب کیږي، هغه دلته تعلیمونه وکړل، ماسټریان وکړي، ډاکټرای وکړلې، ډیر په سختۍ په ژمي کې، په سړه هوا کې، په ګرم هوا کې، په سخت وضعیت کې ژوند، په بد اقتصادي وضعیت کې هغوی لاړل تعلیم ته، زده کړې وکړلې او په یو بل اخیره یو نتیجې ته ورسېدل. کله چې سمر ته ورسېدل او سمریا دا شوه چې دوی باید یو نتیجې ته ورسېږي، متاسفانه اوس په کې د خاص بدلون راغی او بدلون دا شو چې همدا لامل شو چې دلته هر یو د خپل امتیاز په فکر کې شو، څوک د حکومت، څوک د قدرت، څوک د ادارو په ویش کې ښکیل شو. نو همدا اساسي لاملونه وو چې هغه ځوانه طبقه شاته ولوېده او فکر نه پاتې شوه. نو تر څو چې نظام جوړیږي بیا په چوکاټ کې دغسې غږونه راپورته کېږي چې اوس ځوانان د خپل حق لپاره مبارزه کوي، نو زه فکرمند یم او ډاډمن په دې یم چې ورځ حتما نتیجه ورکوي. او اوس حکومت هم په دې باندې په رسیدلی چې واقعا یوه برخه له دوی څخه پاتې ده چې هغه د ځوانانو برخه ده او د ځوانانو د کاري برخه ده، او دا لوی ځواک دی، کاري ځواک دی. په کومو ټولنو کې چې دغه ځواک نه سمه استفاده ونه شي، هغه له ډېرو بدو ننګونو سره مخ کېږي، خنډونو سره مخ کېږي. نو یو اساسي لامل یې بې عدالتي ده. یو خاص قانوني چوکاټ نشتون دی چې د کوم قانون لمخ یو څوک مقرر شي، د کوم معیار لمخ مقرر شي، څنګه مقرر شي، څنګه فرصتونه رامنځته شي، فرصتونه له کوم ځای پیدا شي، او بیا څنګه د دینه ګټه واخیستل شي. مدیریت کې کمزوري ده، او کله چې مدیریت کې کمزوري وي نو د ښکاره خبره ده چې ډېری برخې بې پاتې کیږي او خلک ترې ناراضه کیږي.
شمس صاحب کدام راته وای دغه ستونزو ته مو چې اشاره وکړه، دا یوازې په دغه دوه کلونو کې په اونده توګه مسته شوې دي کله دی وړاندې هم وي؟
په تیر جمهوریت کې هم دغه ستونزې وي، خو په دې کچه نه وي لکه اوس چې څومره لیدل کیږي. وجه دا ده چې اوس برخه کې یو خدای را چې یو سیاسي تحولات چې کله په یو ټولنه کې راځي نو ډېرو برخو کې کمزوري او نیمګړتیاوې پیدا کیږي. نو د جمهوریت په موضوع کې ته وایو هغه وخت کې دا ستونزې وي، خو دومره نه وي لکه څومره چې اوس ورته خلک اندېښمن دي. اوس وګوري هر ځوان دی د بهر فکر کوي، هر ځوان د دې فکر کوي چې څنګه پیسې پیدا کړي، د تر ایران ورسېږي، د بل اغیز څخه نور هیوادونو ته لاړشي. ټول کې ټول ځوانان په دې فکر کې چې څنګه ځانو باسي. نو زه فکر کوم اوس د ته احساسيږي چې دلته په حکومت باندې ځینې سیاسي بندیزونه او سیاسي بندیزونه د دې سبب شو چې هغه دې ته لیواله نسی چې ځوانان په کار واچي یا غیدارو کې دوی ته برخه ورکړي. مطلب مجبور دي لمړی خپل خلکو مقرر کړي، خپل خلکو ته کاري فرصتونه زمينه برابر کړي. او بل ستر لاملي دا کېدلی شي چې مثلا دلته د نړیوال بندیزونه د دې سره سبب دی چې تر څو نړیوال بندیزونه لري سي رسمیت مسله ده، پر رسمیت باندې د حکومت کې جندل شي. نو زه فکر کوم چې بیا به دغه موضوع ته ډیر ښه رسیدګي وشي. اوس وخت کې ډیر د ګوتو کشمیر هیوادونه دي چې له افغانستان سره مرسته کوي، چې په هغه کې هغه باندې حساب نه کیږي، اشمار نه کیږي. نو زه فکر کوم چې لوی خان به دغه وی چې تر څو دغه حکومت ټول ګډونه نشي، ټول ګډونه حکومت رامنځته نشي او دې ته فرصتونه برابر نشي، ټول اقوام متبرکه برخه ورنکړي شي، زه فکر نه کوم چې دا وضعیت به دومره زر ښه خواته لاړ شي. یوازینی لار دا ده چې باید ټول شمولیت ته کار وشي، یا په لوی کچه کې وایو د اوسني نظام حاکمان باید دې ته فرصت برابر کړي چې څنګه کېدل شي، یا د انتخاباتو د لارې یا د یوې بلې لارې دې ټولنه کې د ټول اقوام او خلکو ته ونډه ورکړي او هغه ځان سره صحیح وبولي.
مننه کور ودان شم سپتا ستبر تر وګرزو ورزو پچا سپتا تاسو مستړی مشه په خیر راغلی. مخکې لیدل چې په ایران کې د کډوالو ستونزې ته ورشو، پاکستان ته ورشو، تاسو راته وای په پاکستان کې هغه افغانان چې اوس له افغانستان وتلې دي دوی زیاتره په پاکستان کې میشتي او هلته ژوند کوي، ځینې کاروبار هم کوي. د نیولو نه علاوه هغه افغانان چې هلته کلونه کار کړی دی، کلونه وسیدلی، حتی د تیرې دورې جنگونو چې هغه هلته تللي، دغه د نیولو دغه لړۍ هم اوس روانه ده. ځینې افغانان شکایت کړی چې دوی هغه کارتونه لري، هلته پیدا شوی دی، خو بیا هم نیول کیږي. تاسو هلته د نوملې دغه د کار په اړه راته وایست، دغه کسان چې هلته کار کوي په څه کار بار بوخت دي؟
وعلیکم السلام فریدا ساحل، تاسو نو د ازادۍ رادیو همکارانو نه مننه. په پاکستان کې د افغانانو سره د ډیر وخت نه ظلم زیاتې شروع دی، کاغذ نه لري، کاغذ نه لري. زیاتره خلک دلته د ریډي د دکان دغه کاروبار کوي. بیا د سقوط نه دی پلو چې کم افغانان دلته راغلي دي، اکثریت اسناد نه لري او دلته یونیسیار هغه کسانو له یعنی ډېر کم خلکو لې اسایلم سرټیفیکټ ورکړي دي، او دا نور خلکو لې یو قسم کاغذ باندې ورقه باندې آر سی پی ورته لیکلي، نمبر یې ورته لیکلي، هغه کتا پولیس ونیسي هغه کار نه ورکوي، کاغذ د تا پاکستان ورته ونیسي هغه کار نه ورکوي، یعنی ډېر مشکلات سره مخ دي. اسایلم سرټیفیکټ چې کوم دی هغه صرف هغه باندې ته یو کور نیولی شي او ځان د پولیس یا د عسکرو نه خلاصولی شي، هغه باندې نه ته سیم کارت راایستی شي نه پې ته بل کوم کار کولی شي. نو مشکلات شته دی په دې هیواد کې. د 2000 کال راهیسې افغانان په ډېرو مشکلاتو کې دي، لکه څنګه چې په 2018 کال کې پاکستان دولت افغانان په زور ویستل او خپل هیواد ته لاړ. نو مشکلات په دې ملک کې شته دی.
پاچا صاحب قدم راته وای، هغه افغانان چې تاسو یادونه وکړه د روسیو کې چې راغلي دي، هغه کار کولای شي او کنه شي کولای د سقوط نو روسه چې درغلي دي؟
سقوط نو روسه چې راغلي په هغه جملې نه زه هم شامل یم. د دلته یورسیار سره د ډیر افغانانو کیسونه هم دي کوم چې خارجانو سره کار کړی دی. دلته بیا ایس آی وی او آر ای پی د بهرني هیوادونو کوم ځانګړي پروګرامونه چې دي د مهاجرت دپاره، کاغه آر سی سی د کینیډا دی، دې کې زیاتره افغانانو سره ظلم شوی، د هغې کیسونه رد کړي دي، هغه په هر څه باندې پوره دي. په دې کې ما سره هم ظلم شوی دی. ایس آی وی زما په کیس باندې لس کاله تیر کړل، لس کاله بعد یې راله په پاکستان کې زما کیس رد شو. که دلته د بهرنیو هیوادونو سفارت له افغانان ورځي هم مشکلات ورته جوړیږي، هغې ولې یو قسم ورکه ورکي یونیسیار سره مخ کېږي، یونیسیار له به کته ورشي، یونیسیار تا سره کومک نه کوي، اکثریت افغانانو له کارډونه نه ورکوي، هغه ورکې نه ورکوي اسایلم سرټیفیکټ یې هم. یو د درې ورځې مخکې زه تللی وم، هغه اسایلم سرټیفیکټ یې بندې کړي دي. برابر شو د کار زمینې ته، کار خو ډېر مشکل دی. هغه افغانان خو ما تاسو ته وویلي چې یا د ریډي یا د دکان یا چا سره په مزدورۍ باندې لګیا دي. دلته د کورونو کرایګانې یو په ډبل شوي دي. مخکې به تا یو کور نیوه په 5000 کلداري بنی وو، هغه اوس په 10000 په 15000 باندې. دلته د پاکستان خلک خپل د ګرانې نه سر ټکی. نو ته په خپله سوچ وکړه چې افغانان د خپل هیواد پرېږدي او بل هیواد ته راشي، هغه د مشکلاتو سره مخ دي. دلته بیا یونیسیر هغه افغانانو سره مرسته کوي چې چا سره د پی او آر افغان سټیزن کارډ یې، هغې له څه پیسې کومک مرسته ورکوي، مګم هغه افغانانو سره هیڅ قسمه مرسته نه ده شوې. لکه زما غوندې افغان سره چې زه د 2018 کال د سکوت نه پس راغلی یم، تر اوسه پورې ما سره یو روپۍ مرسته نه ده کړې. که د اسایلم سرټیفیکټ ما د یونیسیر نه اخیستی دی، دام په ډېرو شونو باندې ما غسته ده.
تاسو بیرته راوګرځو، د اوریدونکو پیغامونه به مو اورو چې دوی په افغانستان کې د بیکاری نه شکایت کوي.
سلامونه نیک هیله او احترامات. ازادي رادیو اوریدونکو کارکونکو ته خدای دې وکړي چې روغ او جوړ او د سیاحت جامع په تن ولې په وطن کې خونو کار نشته، غربت دی، تعلیم پر نشي حساب دی. له دې عمل ډیر ځوانان مودې جوړ کې شکایت چې پر کاچا کې لار باندې او په خارج هیوادونو ته ولاړ سي. نو که موږ په افغانستان کې دننه د کار زمينه برابر کړو، تعلیم برابر کړو، د نورو شل د پاره یو شان تعلیم برابر، بیا به ځوان د افغانستان نه وجهید شاد خپل وطن چې دی هغه نه هیریږي. خو له بده مرغه په اوسني حالات کې په وطن کې اوسېدل ډېر ستونزمن دي، ځکه چې له یوې خوا د کار نشتوالی دی او بلې خوا د تعلیم نه اسانتیاوې دي. نو دا لوی لاملونه کېدلی شي. بل غربت په وطن کې کار او بېروزګاري ده.
السلام علیکم. د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه عبدالحبیب د زابل د ولایت شاجوی ولسوالۍ اوسیدونکی یم. زموږ د اسلامي امارت څخه دا غوښتنه ده چې ځوانانو ته کار پیدا کړي. ځوانان هم ټول په خارج کې دي، در به دره دي. که دغه زما غږ تر لوړپورو چارواکو ورسېږي خو ډېره به ښهوي.
کنړ کې د ځوانانو د بېروزګارۍ کچه لای ته نهې بې حده ډېره زیاته شوې ده، او ځوانان ډېر په تشویش کې دي. نو که داسې ځانګړي کارونه وشي او ګټور کارونه وشي، ځوانان به خپل وطن ته جمن پاتې شي او خپل هیواد ته به خدمت وکړي. او دغسې د نوي حکومت نه موږ دغه هیله لرو چې داسې پروګرامونه راوړي او داسې پروګرامونه تطبیق کړي چې زموږ په هیواد کې ځوانان او مشران ټول په کار شي او فروزګار شي، او هم د تعلیم کچه نوره مخ پر وده لاړه شي، تعلیم ته خاص ډول پاملرنه وشي، هغه که د هر لوري نو باید تعلیم وکړو او د تعلیم مخنیوی هیڅوک ونه کړي. دغه لنډ نظر تاسو ته پرېږدم. ستاسو ورور زاهد الله د کونړ ولایت نه. وعلیکم السلام.
دا ازادي راډیو د اوریدونکو پیغامونه مو اوریدل. شمس صاحب تاسو ته راځم. په پوخا وختونو کې په افغانستان کې هم ځوانانو د بیکارۍ نسر ټکه وویل چې کار نشته ده. اوس هم سربیره پر دې چې د بیکارۍ نسر ټکه زیاتره وي، لکه څنګه چې مخکې پاچا صاحب اشاره وکړه، د افغانستان نه وزي او په دې تمه چې دوی وکولی شي او بل هیواد ته لاړ شي، په پاکستان کې هلته پاتې کیږي او د دوی کیسونه هم داسې اوږدیږي. اوس په افغانستان کې ځوانان چې کوم پاتې دي، کېدای شي یو علت دا وي چې دوی پاسپورټ نه لري یا ویزې د دې هېوادونو شي ترلاسه کولی شي دوی له افغانستان ووځي، هغوی چې لا پاتې دي. ولې دغه ځوانان هلته په داسې یو کار باندې پیل کوي چې حداقل دوی ته عاید ولري یا دوی ورباندې خپله کورنۍ را جوړه کړي، یا که هیڅ امکان د دې نشته چې دوی هلته وړوکی کاروبار شروع کړي؟
بالکل جناب سیال، تاسو وګورئ اصل کې موږ اقتصادي توسعه ته ضرورت لرو. اقتصادي توسعه هغه وخت رامنځته کیږي چې ته کله کار وکې، خپل ولست حکومتونه کار وکې، پر هغه باندې فوکس دا وی چې څنګه کاری فرصتونه برابر کو، څنګه ځوانان نه کار واخلو. خپل شخصا دغه تاسو ډیره خسته خبره وکړه چې موږ خپل څنګه کولای شو چې موږ خپل یو کوچنی کاروبار شروع کو او هغه بازار ته ولاړ شو. تاسو یقین وکړئ دا سه ډیر ځوانان کوچنی کاروبارونه شروع کړي دي او هغه ډیره ښه نتیجه ورکړي، د خپل کورنۍ او ژوندۍ روانه کړي ده. خو حکومت یو نیمګړتیا دا ده چې همدغه کراچي وان راځي د غزي کې مو ودرېګه، دغه تبته مالیه ورکې، دلته به ټیکس ورکې، د غزي نه د کراچي لری کا، د غزي نه د دکان جوړ کړ، د دې تعرفه ورکا، د دې داو کا. دا هغه ټکی دي چې خلک ځوانان مجبوریږي چې د وطن تر کې، او دا د افسوس خبره ده چې پزینو برخو کې دغه کې، ولی پزینو برخو کې به ډیر ښه کارونه شي، مثبت کارونه د دې چې مثلا د اقتصادي برخه کې اوس فرصتونه برابر شي. می دی چې مثلا کېدلی شي موږ د کوشتېپی کانال مثال ورکو، کچیر کوشتېپی کانال کارونه نورم ګړندې شي، هلته کېدای شي ډېر ځوانان مصروف شي، ځوانان کار زمينه ورته برابر شي. همدارنګه په هیواد کې د نن نور ډېر پروژې دي، موږ هغه پروژې چې لوی پروژې دي چې په خاپه مثلا فکر شوی او د کار لپاره وخت اړتیا و، اوس غټ خند هغه وخت کې امنیت و، اوس د امنیت ته نو د ادمن امنیت هغه بهانه چې موږ د امنیت لره لاغه حل شوی ده. اوس باید په دې فکر وشي چې څنګه اقتصادي توسعه خواته ولاړ سم، د هیواد څنګه اقتصادي توسعه خواته تلل شي، قانون څنګه استخراج کړم، د قانون څنګه ګټه واخلم، زه خپل صادرات تر کومې کچې لرم، واردات څنګه دي، کوم شین زه صادرات کول شم، ما زراعت ته څومره پام لرنه کړي، حکومتونو زراعت ته څومره پام کړي. د اصلاح شو تخمونو پاړه ته بل ورځ چپرهار ته لاړم، خلکو زړل فریاد کولو چې قانون مو حاصل نو کړه، مول ولی حاصل حاصل نو کړه، وای موږ اصلاح شو تخمونه نه لرل، مالی تاسو حکومت دا نه درکړي، وای نه موږ ته خو هیڅ په دې وخت کې اصلاح شو تخمونه نه رسي. فکر وکړه چې ستا یو بزګر یا دهقان یا کروندګر ته اصلاح شو تخمونه رسي، نو ستا اصلاح شو تخمونه نه رسي، ته به څنګه حاصل ډیر شي؟ تاسو یو کروندګر ته دا مکوهاوی نه ورکړي چې فصل نه څنګه ګټه واخلي، نو هغه د خپل کمزور تجربه څخه هغه کمزور حاصل براسي. خبره دلته دا ده چې موږ باید دې فکر وکړو، زما زراعت مالداري او به زه او به څنګه مدیریت کوم، مالداري څنګه وده وکړي، زما کرنیز سکتورونه څنګه فعال شي. دلته اوس د حساب خبره باید رامنځته شي. اوس دا دوه کلونه کې حکومت باید امیرالمؤمنین د خلکو له حساب وغواړي، دا ولست حساب ورکړي. د کرنې وزارت تاسو شي کړی دی، دغه د ننګرهار کانال زمکه ټوله په چور باندې لګیا ده، په دې پیژنم دته ورکه زمکه ورکه، ا پیژنم دته زمکه ورکه، د کانالونو زمکه چې د دولت ملکیت ته ورو شخصي کړی دی، د سکتور ته دی اړول لري، شخصي سکتور کې چې اوس مکه مثلا د یو جریب باندې چې په 15000 افغانۍ کېدل، هغه ته په 15000 افغانۍ به تاسو درکړي، حکومت ته به تعویل شي، هغه به 2000 یو نیم زر باندې هغه ورکې زمکه. تاسو فکر وکړه څومره ستر ظلم دی. خبره دا ده چې د دې وخت کې موږ په دې فکر نه دی کړی. دلته د پښتنې والا څوک نشته. د اقتصادي توسعه یو اصل مهم اصل دا چې باید یو څوک ځواب ورکړي، حساب ورکړي، بل ترې پښتنه وکړي، بل
مسول چارواکی وای چې وروره په دې دوه کالو کې ما دغه دغه کړنې کړې په تعلیم برخه کې تاسو څه شی کړی دی په تعلیم برخه کې مونږ مکتبونه بند دي د نجونو پر وړاندې ولې بند دي خنډي سپانه نشته هیڅ معلومه نه ده چې ولې بند دي هیڅوک نه پوهیږي وروره ولس په دې کې ده چې مونږ اوس څه وکړو دا خویندې به تعلیم نه کوي دوی به زده کړې حق نه لري دوی دی بل دا یو غټ عصبي دی دا رواني تکلیف ته خلکو ته پیدا کړی دی دا خو ځکه حکومت نه کیږي بل مسله دا ځوانان دی ناهیلي دي یو ته دوه ځله تسلیت ته نسو ورکولای چې دغه ځکه بدر ته کار برابر کړم دا پروژه روانه ده ان شاء الله دا د چین سره مې د قانون قرارداد کړی دی او ماشاءالله دومره ځوانان بچي یو دوه ځله تسلیت وایي ورکړی شي چې ځکه تر اختیار عمل کې نسی کولای ځوانان ورسره بل دی ایران ته ځي څوک وو کې لاهو سو خرق سو تباہ برباد سو څوک ته یو ځکه څوک وو چې څوک په ترکیه کې په بند خون کې دی بعد اداره وتل نه سي هم دا پرون مازیګر یو کس څنګه کوم په کوټو کې وي عملیات شروع شي منګه ریپورت کوي ته وګور زما افغان په هیواد کې دردمن زما افغان له هیواد بهر هم دردمن ته خدای لپاره تر څو په افغانان زوريږي سالويخ کاله موږ په جګړه کې تیر کړل آلته درد اوس چې یو کس د ویل چې جګړه ختمه شو هم نه رسول الله بیا دردمن اقتصاد ته بیا دردمن تعلیم ته بیا دردمن من تر کومه به داسې رواني کې نو څنګه ځوان پاتې شي تا ته پټول نه کې چې ته ځوان ته فرصت نه ورکې ځوان نه پخته فرصت هم ترخ له نو چیرې پاتې شي
شمس په کوم دې موضوع کې یو بل پختنه وکما تاسو یادونه وکړه چې دغه برخه مو چې یاد کړې پدې کې حکومت اوس مهال هیڅ جواب کوی نه د پدې برخه کې هیڅ پرمختګونه نه شوي پدې دوه کلونه کې اساس په ان ولی دغه ځوانان چې له هواده بهر وځي دوی ولې د افغانستان د نننن راپورته کې او د دې لپاره چې دغه خپل حق غوښتنه وکړي دوی ولې مال ته غږ نه پورته کوي تاسو د نجونو تعلیم ته اشاره وکړه یا په ټوله کې ځوانانو په وړاندې د بی عدالتۍ د مشوره وکړه دغه ځوانان ولې د نننن افغانستان کې غږ نشي پورته کولای
خو غږ چې پور کې تاسو استاد ماشال نه پښتنه کې ورته ستاسو وضعیت دی تاسو د غنور ځوانانو چې غږ پورته کړ دغه نه پښتن کې څه وضعیت کې دی هغه په امن کې پاتې شوی دی نه پاتې کیږي خبره دلته
یعنی ټول ټول بوبخي شم صاحب ټول یو ځل راپورته شو یعنی په دوه ځوانانو نه کیږي ټول یو ځل راپورته شو یو مفکوره ولري ساسې پان بیا هم امکان نه لري
بلې سیال څه ډیره خبره دا غو کی چې اتفاق ولري زنن ډوډۍ ته حیرانې مزه د شپې ډوډۍ نه لرم چې څنګه ډوډۍ په پیدا کوم ځانته ما کور کرای کې پروتم زه په دې فکر کې چې ماش کوم زړه راځي دا کاري څنګه ورکم نو ته کوم څنګه اتفاق زه به څنګه غوړ ته کوم ځته وای زه چې څه سړی چې وګی نو مور د وګی د حالت څه خبر دی اوس خو دا بهر کې چې څوک ناس هغه په خېټه ماړه دی هغه ځما له حاله نشي امانش درکوره وای دی ولې نه پورته کیږي چې دا تاسو سوال ته چې هغه ځکه هغه بیل محاول دی دلته چې راشي په اصل کې کنه وای غر لری لاندس کاری او چې ورکات وکي غر لری دی او بل خبره دا ده چې کنه نو چې موخه اتفاق کمزوري موږ داسې واحد دریز نه لرو چې هر سبا چېږي کو سبا چې ته ځګي تر څو چې هغه څوک د غږ پورته کوي هغه سړی ته وخت لارښوونې کړي سپارښتنې ورته کړي چې دا کار ونه کوي ابورته چې بالکل پستر ونه کوم اصل کې خبره دا ده چې فشار دا ده چې حق ویل دا د د د د د ستر بادشاهانو صفات چې باید سړی وي حکومت روان دی کار روان دی ان شاء الله امید شته چې یو خلار ته ولاړ شو عدالت حاکم سي دا غټ بو فاکتور دی او چې عدالت حاکمی کې نو لږ وخت اړتیا ده لږ وخت به اړتیا وي تر څو د خپل ادارې را جوړی کی د خپل رهبری هغه کابینه منظم کړي بیا د هغه د ولس اعتبار تر لاسه کړي دا هغه وروستي خبر دی چې اوس څنګه د برخو تر رسیدګي کیږي نو کچیر دلته غږ پورته کیږي ګډوډي رامنځته کیږي او ګډوډي د دې سبب کیږي چې په هیواد کې یو بل خواته زمونږه یو د لکه مثلا اوس په پاکستان کې کوم وضعیت ته کټ مټاغه شو وضعیت ته ځو ځوانان به بند کیږي کو وهل کیږي به وژن کیږي به پیان کیږي به ولې نتیجه به نه وي ځکه دلته چې دوی باندې چې نړۍ په زور نه رسیږي نړۍ
یعنی ستاسو پان باندې لا ځوانانو ته چانس شته که دوی په افغانستان کې پاتې شي د دې احتمال شته چې دغه حکومت د خکېدو طرف ته لاړ شي او ځوانان وکولی شي ځان پکې وګوري
بالکل بالکل لږ وخت اړتیا شته ان شاء الله امید شته چې ورو په ورو به حقیقت د سې جرا په فایل کې یو شایوي اغه ډیر سخت کاری کنه خو کله چې شروع شي رو رو جوړیږي نو دغه د حکومتونو پایله هم داسې وي. کله چې حکومت پیلېږي سړی فکر نه وي، هغه زمونږ ساده خلک یو ډېره ښایسته معقوله وي، وایي د حکومت دوه سترګې دي، واړه اندر یو بینا ده. اوس موږ ړندې سترګه کیو، ځوانان ړنده سترګه کړي. کله چې بینا سترګه شو انشاءالله بیا به دوی ټول ته وخت او سهم ټول هر څه ورته ورسیږي. خو داسې نه کوي چې موږ خاموشه پاتې شو. لکه زه د یو ځوان په صفت لګیا یم، نن تا سره خپل غږ او خپل درد شریکوم. بل ځوان هم باید ونه ډار شي او په ډاډه زړه باندې ووایي ما مخامخ حکومت چارواکو ته دا موضوع ویلې ده، د یو خبریال په صفت مې دا درد ورته رسولی دی او هر ورځ په همدې برخه کې مصروف یم. دا دردونه ورته وایم چې وروره ځوان دغه مشکل کې ده، دغه درد دی، دا تکلیف دی، ولس په دغه تکلیف کې دی ته ورسیږي. نو دا چې مونږ خاموشه پاتې نه شو انشاءالله نتیجه ورکړي. خو که کله مونږ خاموشه شو بیا په دې معنی چې وضعیت به لا بد خواته ځي او بهبودي به نه وي. خو امیدونه ډېر شته د انشاءالله چې سهم به ټولو ته ورسیږي. جناب سیال صاحب لکه حوصله پکار ده او لکه د خپل حق غوښتنه پکار ده. کرم مونږ یو ډیره مشهور خبره دا ده چې حق غوښتل کیږي، نو د حق لپاره غږ پورته کوو. دوی په هر برخه کې زمونږ د خويندو لپاره موږ غږ پورته کړی. حکومت ډېر داسې تاسې مطلق نه دی ویلي چې زه هېڅ اجازه نه ورکوم، وایي شرایط برابروم. نو دا معقوله خبره ده، دا چې شرایط سره کوم برابروي څومره وخت نیسي دی کې هېڅوک خبره چې دوه کاله درې کاله یو کال ولې دا د وخت ضایع چې دا د حکومت تاریخ ته ګرځي. تاریخ به یو وخت وایي چې د اسلامي امارت په دویمه دوره کې د دوه کالو لپاره د انجونو ښوونځي بند و، دغه تاریخ کې ثبت کیږي. درې کالو لپاره د انجونو پر مخ دروازې تړل شوې، دا تاریخ کې ثبت کیږي. ځوانان بیکاره او ځوانان ایران ته ولاړ در په در سو، دا تاریخ کې ثبت کیږي. ځوانان په پلان هیواد کې دومره تعداد سره شهیدان شو، ځوانانو خودکشیانې وکړلې، ځوانانو دا دا تاریخ ته پاتې کیږي. او دا که دوی خپل تاریخ جوړول غواړي خو دې باندې فکر دی وکړي. موږ خو غلطه خبره نه کوو، خو دا خو هغه څه دي چې یو حکومت باید پرې فکر وکړي چې دا زما د تاریخ برخه جوړیږي. ولې زه د یو تور تاریخ پرېږدم د بیا ځل لپاره؟ زه ولې داسې بد حالت ته ولاړ شم چې ولس مانه ناراضه شي؟ ولس تاسو په ځای دی چې زه مینه محبت ورکړم چې دا دومره لسیزو کې تاسو جنګ او جګړه ولیدله، اذیت شوی، بمبارونه وشو، د شپې چاپې در باندې وشوې، ما سره سم بې خوبه شوې، ته بچی دې لانه هم ده شو، صحت مې درته خراب کړ، روغتونونه خراب شو، ښوونځي وسوځېدل. اوس راغلی یم زه تا سره څنګ کې ولاړم، زستا خادم یم، زه باید تا ته خدمت وکړم. دغه د پلان سړک مې درته پلان کې کړی، پلان کې پروژه مې درته پلان کې کړی. ولس مه مایوسه کېږه، ځوانه مه مایوسه کېږه، تعلیم دغه پلان کې بورسونه را د مې درته راغیستې دي، دا به زه دا درته وکړم، زه به دغه وکړم. نو دلته به ولس پر داسې یو باور باندې چې یو فکري باور به رامنځته شي، او کله چې فکري باور رامنځته شي جناب
خوشم صاحب کدا پوښتنه مرته ځواب کوي چې په دغه دوه کلونو کې کم حکومتي چارواکي هم دغسې خبرې ولس ته نه دي کړې، او تر اوسه پورې د دوی امیر المؤمنین هم خلکو نه دی کتلی. ساسې پان باندې په راتلونکو کلونو کې به دوی داسې امید خلکو ته ورکړي، په ځانګړې توګه ځوانانو ته، چې ځوانان حداقل په افغانستان کې پاتې شي ونه تښتي؟
زما فکر دا ده چې په کومه ورځ اسلامي امارت په رسمیت وپېژندل شو، په هماغه ورځ به تاسو د امیر المؤمنین وینا واورئ. خو دا غیر ډېر منطقي خبره کوي جناب سیال صاحب، وایي امنیتي ملاحظات نه شم ښکاره کېده.
خو شم صاحب آیا نړیوال دغه اوس چې ښوونځي تړل شوي دي، دغه شرایط چې دا دی ټول ګډونه حکومت نشته، دا ښځې کار نشي کولی، که دا شرایط پوره نشي نو نړیوال به دوی په رسمیت وپېژني؟
ګورې زموږ شرایط د حکومت شرایط هم دی، دا هم باید په نظر کې ونیول شي. کنه حکومت د خپل شرایط د حکومت شرایط نه مني، او ته په خپل شرایط ته په خوده سي نه کیږي. دا د خو زه ممکن زما خیال دی کېدای شي زه غلط اوسم. زه باوري پدیم چې د انټونو مکتب خاص په دې خاطر هم تړل شوی دی چې دا په نړیوال فشار دی، تر څو بشري نقطه به ته متوجي شي چې د بشريت په وخت کې دغه سي وغوښتنه تاسو نه کړه، تاسو د بشريت د تلف لپاره دغه وغوښتنه ولې ونه منله. د خپل ملګرو ملتونو ته، نړیوال سازمانونو ته، په دغه د نورو او دغه قدرت مندو یوادونو ته چې دوی نن سبا په خپل ځان باندې حساب کوي، ته دا تاریخي نقطه متوجي ده چې دغه سیو حالات او د دې حکومت خو ساتو نه لري. کنه اسلامي امارت حکومت ته نه لري چې ور پاتوم باندې وره.
شمس د دې نه مخکې چې دا خبره د ځوانانو د غنونو وظیفه فقط یو لنډ پوښتنه کوم، لنډ جواب راکړي. ولی بیا طالبان خپل ولس د نړیوالو په وړاندې باندې د رسمیت پیژندل لپاره کوي، لکه خونځي ولې سیاسي کړي دي، ولې د ځوانانو کاري سیاسي کړي دي. دا خود دوی ولسته د دوی تر حاکمیت لاندې ژوند کوي. که دوی چیرته د نړیوالو سره روغه جوړه غواړي، لکه څنګه چې په دوحه کې ورسره توافق لاسلیک کړ داسې دي، بیا دوی سره کینې خبرې اترې دي وکړي ورسره د جوړ راشي، نه دا چې خپل ولس وکاري د دوی په وړاندې باندې چې بل اخره دنیا د رسمیت ترلاسه کړي. ولې دوی ولس کاري؟
ځکه د دې ولس همدا قدرت دی، د دې زور همدا ولس دی. که دا ولس نه دی، هیڅ
خدا ولس وس غریب ده، بیچاره ده، مړ کیږي، هیواد نه وځي، ځوانې تختی، پیغلې بې سواده ده. دا بیا څومره دغه ولس ته خپل ضرر ده؟
ولس ته ضرر ده، دلته خپل هر سړی خپل هغه سیاسي لیدلوري پسې دي. دلته هیچا ولس ته کار ونه کړ، دلته د ولس غم هیچا ونه کړ. په صحیح معنی خدمت هیچا مکو. دوی دا کوي چې موږ ولس ته په صحیح معنی خادمین یو، او دا به وخت ثابته کړي چې دوی څومره رښتینی دي، دوی د خپل خدمت څومره په هغه کې دي. اوسني کارونه چې ځینې ګورو، ځینې ډېر مایوسه کوونکي دي، ځینې ډېر هیله کوون هیله بخونکي دي. اوس سړی موږ خپل دلته حیران یو، موږ دلته نږدې وینو. کله کله دا حکومت دا سیم فکر پر جوړ چې ان شاء الله یاره دا به زمونږ اصلي او صحیح خادمانی، خو کله کله ځینو کلونو ته وګور دومره مایوس شم، دومره ناهیلې شم چې یاره فکر نه کوم چې مونږ بیا داس یو حکومت ولرو چې مونږ ته حساب راکړي او مونږ د لړۍ سره سیال کړي. خو دلته اوس د حالات ون ټکی پروت دی چې دا به حالات ثابتوي چې دوی څومره رښتینی دي، ځکه دوی د ترازو دواړو خواو ته پراته دي. دا چې کومه پاله د نه کار
مدانه شم سبیر ته سره ګرځم ورزو پاشا سپتا پاشا سپتا سره ته وای په پاکستان کې د افغان کډوالو ستونزې سربېره پر دی چې دوی نیول کیږي، د کار زمينه ورته نشته، د تعلیم په اړه ته وای زیاتره افغان کورنۍ د افغانستان د دې لپاره وځي چې دوی وکول شي پاکستان کې نجونی خوندي او تلار شي. تو چې حالت درځي، آیا د نجونو ته د تعلیم زمينه برابر ده؟
زما د سوچ په اساس، د فکر په اساس باندې، هغه چاته دلته په شخصي پانتونونو کې، په شخصي مکتبونو کې داخله ورکول کیږي، چا سره مثال کا پاسپورت یا ویزه ای، او باقی پاتې شو دولتي مکتبونه د پاکستان په هغه کې تر پنځمه پورې کولای شو. خو هغه نن سبا ډېر مشکل ده هغه چاته ورکې چې چا سره افغان سټیزن کارډ یې، چې چا سره اسناد نه دي، هغه لپاره ډېر مشکلات دي د تعلیم برخه کې هم.
او هغه ماشومان چې درځي دغه وضعیت بیا څنګه وي؟ هغه هم داسې نشي کولای چې درس وای، او دغه کسان چې تاسو تللې له سقوط نه ورسته کسان زیاتره پکې ځوانان دي، هغه چې کورنۍ درغلي دوی مال ته قرارې په کور ناشې درس نشي ولې؟
نا ځینې ما تاسو ته وویلې هغه کسان کولای شي چې مثال که په یو پوهنتون کې داخله واخلي، چې چا سره اسنادو باندې برابرې، مثال که پاسپورت لري، ویزه لري. شخصي پوهنتونونو کې دلته ډېر افغانان دي چې زده کړه کوي، ځینې هغه افغانان دي چې په سکالرشپ باندې راغلي دي، او ځینې هغه افغانان دي چې دلته په ویزه باندې راغلي دي، سموده باندې په مکتبونو کې داخله اغېستې دي، بیا خپل ځان له یا ویزه تمدیدي یا مثال کا نوې ویزه ځان له راغلي. خو په ویزو کې بیا هم مشکلات شته، ډېر ځل ډېر دوستان زماده سي دي چې ویزه ته یو ځل له دوه ځل بار بار اپلای کی، بیا ځینې وخت کې د دې ویزه اسناد هر څه ښه صحیح، خو د دې ویزه ریجکټ کیږي. نو مشکلات په پاکستان هیواد کې ډېر زیات دي د افغانانو سره، خصوصا هغه افغانانو سره چې کوم اسناد لري. هغه کې زیاتره بیچاره ولسته چې په ډېرو مشکلاتو باندې، یا د تورخم په لاره باندې، یا د کوټې په لاره باندې، د اقتصادي د لوګي د فکر د لاسه افغانستان پریخي او پاکستان ته راغلي، یا ایران ته تللي، یا نور هیوادونو ته تللي. ها، دا نور افغانان چې کوم دي د خارج په تمه باندې دي، هغه افغانانو سره بیا هم ډېر ظلم شوی دی د بهرني هیوادونو له خوا نه، چې دا غي کیسونه رد کړي دي. لکه مشکلات ډیر دي، څنګه چې ستاسو دې هم دا نمبر نه شو وبخې
سرمیږي.
شمس به اشاره وکړي، یو ځوان کولای شي چې مثال که خپل اقتصاد په وړه کې هغه د هیواد دننه کې د هیواد نه بهاري، نو یو افغان چې په دې تم باندې راغلی، هغه خارجیانو ځان سره نه بوتلی، په انخلاق یا هغه دلته کیس باندې کیس ته په تمي، که هغه هر څومره کاروبار دلته شروع کړي، مثال کې یا پیسې ولري یا ونه لري یا بندي کې، دا هغه اقتصاد مثال که کوي کېږي ورځ په ورځ زیاد هغه کار وشي، نو هغه بیا مشکلات سره لاس ګریوان کې کیږي او کوي نشي هم لاس گریوان سره مشکلات سره بیا هم مخ کیږي. نو په پاکستان کې مشکلات ست ده. بل دلته یو نقطه ته بل اشاره کوم چې په 2014 ولسم کال کې ډیر افغانان د پاکستان بیرته افغانستان ته لاړ هیواد ته. هلته د مهاجرون ریاست افغانانو سره ډیر زیات خپل ځان د تز خپل ځان واخلم. ما د ماجرونو په ریاست کې عریضه کړې و د نمرې لپاره چې په وطن کې زما هم ځمکه و. زه حتی حیات الله حیات والی صاحب پورې تللی ما د خپل حق لپاره ما ډېرې منډې والې دي چې هلته زما خپل مشکلات د خپلو خپلوانو تر زامنو سره. دغه یو شی زموږ په هیواد کې ډېر یو غټه بدبختي ده چې حق حقدار له نه ورکول کېږي. لکه خور له څوک حق نه ورکوي، لور له څوک حق نه ورکوي. دې ته صرف تکړه چې مثال کا باغې باندې 3-5 لک روپۍ والی او کله چې ودی او په ځمکه او په جایداد او په دې شي کې لخپله برخه نه ورکوي. نو حتی افغانستان دولت ما سره هم ظلم کړی دی، پاکستان دولت سره دلته هم مخکې لاس گریوان وم او اوس هم سره لاس گریوان یم، او د خارجانو طرف له ما سره ډیر ظلم شوی دی. نو دغه مشکلات دننه په افغانستان کې هم دي چې تاله یو وزارت ته عریضه وکړي او 15-16 کاله در باندې تیر کړي، هغه چاله نمرې ورکړي چې 1,000-1,500 افغانۍ ورکړي. او مثال کې د یو کونډې نمره نه وځي، ته یو معلم نمره نه ورځي، یو حقدار ته مطلب حق نه ورکول کیږي. که بیا ته قوماندانې له لاړ شي، والی صاحب محترم له ورشي او هغه ته عریضه مخ کیږي چې زما دا مشکل دی، ما سره په دې کې همکاري وکړه. هیڅ قسمه همکاري نه ما سره کړې ده، ما سره اسناد هم شته، ما سره ثبوت هم شته. نو دغسې مشکلات هلته هم شته دی. نو ځکه د افغان د نوی نسل دا زیاتره کوشش کوي د افغانستان نه وځي. په افغانستان کې د تعلیم کمی دی، په افغانستان کې د صحت کمی دی، افغانستان شاته روان دی. هم که څه هم 3-4 کالو کې افغانستان پرمختګ کوو، مخکې روانو، ډیر خلک په روزګار باندې که هغه نظامي بحث کې وګوره، په دولتي کې وګوره، غیر دولتي کې وګوره، مګم د سکوت نه پس اقتصاد او دا ټول کارونه بیرته په شا باندې روان دي. مکتبونه باندې په ښځو باندې تاسو په خپله په دې باندې شاید چې زموږ د وطن مور خور لور که ډیر زیات مشکل ورته پیدا شي، مونږ یا ایران ته بوزي د علاج لپاره، یا هند ته بوزي، یا پاکستان ته راوړي. که چېرته زموږ په هیواد کې زما یو خور، زما یو د وطن پیغله ډاکټره شي، انجینره شي، اسلامي چوکاټ مطابق خپل هسپتال شي، خپل ځای شي، نو د ښځو علاج کولی شي. نو دغسې ډېرې بدبختیانې دي د دې سره مونږ لاس او ګریوان یو. نن نه نیو تقریبا 1.5 کاله.
بالکل، مننه کور ودان پاشا صاحب، تاسو بیرته راوګرځم. وربشو د اوریدونکو پیغامونه په واورو چې دوی له ایران را لېږلې دي.
زه سنگین د زابل ولایت خکې افغان ولسوالۍ اوسېدونکی یم، اوس مهال په ایران کې یم. موږ غواړو چې موږ ته وطن کې کاروبار جوړ کړي او کار کې ته کار پیدا کړي، کار زمینه را برابر کړي، موږ ته غله را ارزانه کړي. وړو شی ډېر ګران دي، موږ له ډېرو ستونزو سره مخامخ یو، پیسې نه جمع کیږي. یو لاس زره جمع کوو، هغه چې وطن ته ولېږو، یوه ګونۍ وړو په اخلو، نور مشکلات دغه پاتې. مریضان دي، مریض پیسې نه لرو، د بل پیسې نه لرو. نو موږ دا غواړو چې موږ ته په وطن کې کاروبار برابر کړي، او موږ د اسلامي امارت کې دا غوښتنه ده چې باید موږ ته کاروبار په خپل وطن کې را جوړ کړو، موږ خپل وطن کې غواړو ښکار وکړو. السلام علیکم.
سلامونه، احترامات د ازادۍ راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته. په دې هیله چې روغ جوړ، خوښ او خوشحاله. دغه د ایران مسافر دی، د بندر عباس د اردوګان مخه ده. دغه تا مسافر افغانان چې راځي، تاویلی هم نه خلی په اسانۍ باندې، او خزی او ماشومان دی ورسره. دلته د چا لس ورځې کیږي پراته، د چا 15 ورځې کیږي پراته. ډیر بد وضعیت دی چې ورته نه رسیږي، په دې سره نورونو کې پراته، تاویلی څوک نه اخلي. نو دغه ستونزه وزمنګه مال چې تاسو سره شریک کو، که دغه باندې کوم نظر واچوي چې مقاومت سره دغه مشکل شریک کړي، چې د مسافر وضعیت ډیر بد دی دغه ایران کې. نه تاویلی هم دغه سیم پولیس نه اخلي، د افغانانو چې ورشي ورته پاسګا ته ورشي، پولیسو ته تاویلی دی ناخلی، بې عزتی درکیا، بد رد درته وی. نو د افغانانو دغه سی وضعیت دی دغلته زمونږ تقریبا د مالکانو 10-12 ورځې کیږي څوک تاویلی ناخلی پراته دي، کله یو نخره روانه کوي، کله بل نخره.
سلام تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته. زما نوم وحید الله امینی دی. تقریبا دوه کاله کیږي چې د ترکیې په وان ولایت کې ژوند کوم. دلته د افغانانو وضعیت ډیر د اندېښنې وړ دی، خصوصا د ځوانانو په سرحدونو کې، همدغسې په سرحد کې د ترکیې او ایران په سرحد کې په افغانانو او په ځوانانو باندې ډزې کیږي، او د ترکیې او د ایران د خوانه په ډزو باندې او د غیر اخلاقي او غیر انساني سلوک سره کیږي. دلته په وان کې داسې هدیرې، ګمنامه هدیرې شته دی چې په زرګونو او په سلګونو افغانان پکې بې سرنوشته او بې برخلیکه پراته دي. همدغسې شفاخانو او په کمپونو کې او په زندانونو کې بے برخلیک افغانان پراته دي. زمونږ د پښتنې او د زمونږ په اړه د پلټنې هیڅوک هم نشته دی، نه دولت، نه کوم چارواکي او نه کوم داخلي موسسې زمونږ پښتنه کوي. دلته د کار ستونزې دي، دلته د حقوقو ستونزې دي، دلته د ګرځېدلو ستونزې دي، دلته د روغتیا ستونزې دي، ډېرې زیاتې ستونزې دي. باید زمونږ ستونزو ته توجه وشي. وسلام.
د ما دغه پیغام درته پرېږدم چې د ترکیه او د ایران تر منځه پورې مینځ کې، یعنی بارډر کنه مینځ، ویشتل دي، وهل دي، سکنجه کول دي، داسې وهل دي چې د بعضې هلکانو زموږ د افغانانو مخونه نی، بعضې مثال ورځ نیم غوږ نی، نو داسې ورانې وهي او ویشتل دي. هغه ورځ هم دلته لغمان ته یو مړی راوړویشتلی و. وسلام.
ازادي راډیو د اوریدونکو پیغامونه و چې د ایران نه را لګلی و، چې زیاتره هغه اوریدونکو شکایت کړی و چې دوی په ایران کې اوسیږي. شمس پتاستر زما تاسو پیغامونه واوریدل. کچیر دغه وضعیت دوام وکړي، حکومت ځوانان را خپل نه کړي او په خپل لمن کې وننیسي، او بل اخر دغه ځوانان هم داسې ادامه ورکړي چې افغانستان وتښتي او په بهرنیو هیوادونو کې هم له داسې چلند سره مخامخ شي چې هغه انساني چلند نه وي، بل اخر افغان ځوان به کوي څه؟
بالکل، واقعا دا ډیر د اندېښنې وړ خبره ده. موږ له دغه مسافر ورونو ډېر بد خبرونه لرو. متاسفانه چې په دې وروستیو میاشتو کې موږ تقریبا تر دواویا پورې شاوخوا جسدونه را انتقال شو د مختلفو ځینو سیمو نه چې دا مسافر ځوانان تللي وو. دوی یو ارمان دا و چې آرام زندگی ولري، دلته کور ته یو څو روپۍ راولېږي، ژوند یې ښایسته شي، او د دوی کورنۍ لپاره هغه د یوه مړۍ ډوډۍ پیدا کړي. یعنی هیڅوک هم سیال سر نه غواړي چې دا یې ښه پوهېږي چې دلته بهر د دې کې زه داسې وړه کښتۍ کې ځم سل فیصد زه غر کېږم، ولې د کور مینه دې ته دا سړی مجبورېږي دا ځوان چې دا ځي، او دا مجبوریتونو په اساس باندې ځي. هیڅوک د مرستۍ نه دي تللي، او دا اوس هم چې دا څوک په ترکیه کې دي، څوک په پېښور کې دي، څوک په پاکستان کې دي، څوک په هند کې دي، او څوک په ایټالیا کې دي، او څوک په هر ځای کې چې دي افغانان، دوی اوس هم وطن ته دومره زړه دردېږي، دومره زړه دردېږي چې باور وکړه چې داسې شیبه بني چې دوی یوارې د خپل وطن هغه خوږه شیبه او خوږه هوا او اوبه یاد نه کړي. دومره دردمند خلک دي. اوس حکومتونو ته پکار ده، دا اسلامي امارات ته پکار ده چې دغه ځوانان دا به سرحدونه چې کوم دي، دا د ایران او غسره دغه سرحدونه په اول خو خبره ده چې د سرحدونو باندې د پوسټې ډیرې کې دغه ځوانانو ته د اجازه ولنه ورکړي چې ایران ته د لاړ شي او بیا د ترکیه ته لاړ شي، او بیا ته چې کوم ظلم کیږي خو بیخي تاسو ته دا اوریدونکو لا استه یادول وړ نه دي. راځم دې ته چې دلته د ځوانانو ته لږ ګوري، لږ د کار فرصت که نشي برابر کوله. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ډیر ښه وینا کړې، وایي که تاسو یو چا سره مرسته نشي کولای، یو چا سره مثلا مالی مرسته نشي کولای، وایي دومره خو کولای شي چې ډاډ ورکړي چې زه ستا حکومت یم، زه تا سره یم، زستا مشرم زتا سرم زستا گاونډیم زتا سرم. یعنی کوم د خپل ځان د خپل گاونډي خپل درد یو وګنو، موږ به هیڅ کله داس وزت سره مخ نشو. په همدې افغانستان کې زه داس سوداګر پیژنم چې د مستینه په دوبۍ کې د تلونا او هغه جوړ کړی دی چې کله یو ځی ته لاړ شي چکر، وي کله بل ځی ته چکر لاړ شي چکرونو، پیسې چې دی دا راوخ دي، او په دې وطن په دې ځوانانو باندې یو پنځه ځوانان ته چې درې پنځه ځوانان ته کار زمینه برابر کړي او کراچۍ ورته واخلي، دا وکړي، نو ته فکر وکړه چې دا هر یو سوداګر، موږ وصل سوداګر، ښه سوداګر ولرو، دا خو ډېر
عجیب خبره چې په ټول افغانستان کې مونږ سل خص سوداګرونه لرو نه بلکې لدی ډیر لرو نو کدی دا سهار یو لس لس شل کسان ته کار ورکړي دا بیا ته ضرب کچې څومره ځوانان په کار کې یو مسله بل مسله دا ده چې د هغه په برخه کې چې د غرلګ اسانتیا ورته برابر کی د کار په برخه کې مثلا کراچي باید لري نشي په ډیره مینه باندې محبت باندې اوس د دې تعارفو وخت نه دی اوس د غټي مالیه وخت نه دی مالیه دا شینې په معاف کې ځوانان چې چیرې ودرول اوس تاسو د خار منظم کېدو پسې مګر ځي اوس دې ته پسې باید مونږ لار شو چې څنګه مونږ د خپل ځوانان ته یو څه کار زمينه برابر کړو چې دوی کار وکړي او بل مهمه خبره دا ده سیال صاحب چې چارواکي باید دې ولسته ځوابوین کې اوسي او هر برخه کې د خپل وی د دوستی د ملګرتیا د مزو د خرزو د ته جدي ډول سره باندې تابعیز په جدي ډول سره باندې تاسو به شي باید نو اوسئ ځکه چې کله دا شي نه نوې نو ته مجبور چې ته ټول ولسونو ته په کوانډ ورکې او بل کورنۍ نه میوې نه دادا ګورې د هر حالت چې راځي کوم څومره سخت وي نو که تاسو د خپل مدیریت نه کوي نو خدای مکه ځوانان به مودا سي شهیدان کیږي ځوانان باندې در په درځي دا خلاره نه شو چې د وطن پرېګ مودې تختمو ورته سم یعنی چې خپویږي چې دغه سلاره کې جنجالي لار د خطرونه دي مونږ بیا ځوانان ته اجازه ورکو چې لار چې د خپل ځوان سره منځلم کو یعنی دغه سوش پیل دي نه سخت ورته کتاس په خاني خلکو نه پښتنو کې سیال سر د کورنۍ جګړې پښتنو تریو کې پخدا باور کوس خو ځوته ډوړې پیدا کی والله بالله چې پغي وخت وته ډوړې نه پیدا کیده خلکو اته موټر نه لري په خانو باندې خپل کاډي پاکستان او دې زین ته وړولې نو هغه حالت خدای تیر کړ خلکو مدیریت کړ سوسو ګونه تختې په د یو د غره څنډه کې پراته څوک د غره په بل څنډه کې پراته بل مهم مسله دا د دبليو پی او مرستې چې دي د نور مرستې دوی موږ سره دومره غټه جفا او ظلم وکړ چې زما ټول ځوانان سوالګر کړل زما ټول افغانان سوالګر کړل هیڅ څوک ورته کار نه کوي وخت سړی به خزوان به خبره کار کول تدرا قدرت لري ولا د دبليو پی کې ماته مرسته را نه کی و د خدای په خاطر څومره ظلم دی لکه څه خپل ځان فکر وکړه په خپل مهارتونو فکر وکړه ته مهارتونه لري ورور ته خزوان لری ته کېدای شي ډیر ښه حيات شي ته کېدای شي ډیر ښه برخې شي ته کېدای شي ډیر ښه عالم شي ته کېدای شي ښه ډاکټر شي ته کېدای شي ډیر ښه انجنیر شي تا کله په ځان فکر کړی نه د دبليو سی په څومره مزماته سروې کې نمونه لیکلو دا مسكين فقیر به پاتې دا درې خسته کورونه بم لري دغه ماشونه بم راته کاریا بم ورته راځي او په دبليو سی کې به سلو 15 کسانو نمونه هم د دې لیکل شوی دا څومره ځل نه زه وایم چې مرسته وکړي نړیوال مرسته کې خوده کار په بدل دی ماته تاسو څګ زره وزر په نقدي مرکه او دا څګ وزر نقد روپي ماته واخلې وکراچي مو خو فکر نه لرم مونږ ټول افغانان ډیر کمزوري په دې برخه کې مونږ د اقتصاد فکر نشته متاسفانه ټول نه البته مونږ ډیر افغانان اقتصادي د ټول به چې مونږ چې دا علم کمزور دی تعلیم مو کمزور دی مونږ اقتصادي فکر نه لرو نو ماته اقتصادي فکر راکړه چې وروره کته ما باندې خو دردمن کیږي او بشريت ته کار کې ماته وای چې وروره اقتصاد دسي جوړيږي ته دغه 1500 روپو نه شروع ک بولانی دغه ته خرج کا ته دا کراچی دلته کلته د ګوډه شربت خرڅ کړه ته دا خیاطی کې دوه ورځې دوه میاشتې ته کار وکړه ته خیاط شې ته دا نجار سره کار وکړه ته یو خن نجار شې ما ته دا فکر راکا ما ته دا مرکه دا 1000 روپۍ واخلې یو میاشتې رښونی ما خلاصې کړې بیا زموږ شواله دا پیسې به څوک څوک دی راکې ولادي سروي کې بس ما دې بل ورو نو نو لیکل سي مونږه چې دای مو خپل ځان سره ظلم کړي او حکومتونو مر سره ظلم کړي نړۍ مر سره ظلم کړي حالات مونږ ځپلې او دا هغه وخت کې کیږي چې کله انسان باید نه پر خپل جامعه باندې فکر کوي فردي مسولیت زما سره دی ملي مسولیت سره موږ خپل فردي مسولیتونه هم هېر کړی ملي مسولیتونه هم هېر کړی دي نو چې کله انسان د دوه برخو کې فردي مسولیتونه ته متوجه شي او ملي مسولیتونه تر بیا خپل راځي کیږي نو موږ فردي مسولیت اوس نه پېنځ ما شخصا زما کورنۍ ته زما مسولیت سره زما د مور مسولیت د اولاد پر روزنه کې سره زما د خون کې مسولیت د شاګرد پر روزنه کې سره زما د حکومتي چارواکي مسولیت د مامور پر وړاندې سره زما د حکومت د حکومت د راس کې مشر او چوسته امیر المؤمنین خطاب کې د دم مسولیت څه شاهد عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ بجړل فریاد به کول او چې وای په دې ویریګم چې خدای پاک ما په دې ونه نسی چې تا دغه ولست کې عدالت را نه وسته حال دا چې دغه په وخت کې حکایتونه دا کیسې کې چې دم را عدالت او چې لیوان او وزي بسره ګډه سریدلې نو چې سړی دومره ویره لري دغه خدای پاک د قدرت نه او د رتنه نو مونږه او سنیره بهران څنګه دا ویره لري ما د یو مسكين فقیر ته رسول الله مبارک درې وخت یو ځکه یو خډوړې خړې صحابه ته پژړا شو علي کرم الله وجهه ورته ویل چې ولی یا رسول الله پژړا شو خو ډوړې خړې لا و نه سمور شو وای جړا په دې راځي چې ما په مړخه ته ډوړې خړې کده شپې مکه کې ډیر خلک وو دیوي که الله رانه پښتنه کړی چې تا نن خړو خړې خړې په مړخه ته ډوړې خړې نو د دې مسکینانو حق کې وځه تو وای ذہنیت جوڑ دے خاص بات تخصص نہ لرو پیسہ پیدا کو
مدنه کور مدان شمسه بهله بندیم چې وسنی چارواکي هم دا موضوع درکې او هم ترنګ ځوانان هم دغه مسولیت درکې دی پسی چې د دبليو اف پی مرستو ته کې نه خپل لاس په کار شو دی پسی چې نور وطنونو ته لاړ شي په خپل وطن کې څه کار وکړي پچا سپتا سي تر زما هغه ځوانان چې وس مال زموږ غوري او کدوی دا تصمیم لري چې لاړ شي د افغانستان ووزی په بهرنی هیواد کې چرته کار وکړي غریبي وکړي ساسې پان باندې آیا دا حل لار ده چې دغه ځوانان افغانستان پریک دی تاسو په پاکستان کې اوسه حال د افغانستان د افغانانو وضعیت ګوره دوی ته څه ویل غواړي
زه به اول دا سی وایم چې وی څوک پر آزاد ملک نه زی یا ډیر غریب شي یا د یار دغه مزینه نو نن سبا اکثریت په دنیا کې اقتصادي کړکېش ته د اقتصادي کړکېش ته وځي اکثریت ځوانان زی په دې کې یو څو فیصد دی چې هغه د یار دغه مزي مطلب دغه دی چې که زمنګ افغانستان زین ولایتونه وګوري الته چې واده کې یعنی خزه کې نو لسلکه یا دو لسلکه یا پنځه لسلکه پیسې په لګې د دې د خاطرم بهرنی ودونو ته ځي کاغه یورپ طرف ته ځي او کاغه د عربي ودونو ته طرف ته ځي نو زمنګ وطن کې مشکلات ډیر زیات دي د غزوانان نه غواړي چې لاړ شي بهرنی ودونو ته د غزوانان دی نوی ټیکنالوژي سره چې څومره مثال کا نسل لغه کیږي هغه عمر خوخیاریږي نو دا په دې کوشش کی چې زه ځان یو ځای ته ورسوم چې خپل فامیل سپورټ دم زه په کاري کور کې پروت یم زما خپل کور شي نو شو کم نه غواړي چې د وطن له لاړ شي د وطن خپل خوندي خپل ازادي خپل مینه او محبت پکې خو که یو طرف ته بل دا خبر وکم زیاتره افغانان ما داسې لیدلې چې تر زوی بهر موږ له لاړ شي بیا دا هم په دې خوب کوشش کی چې هغه جرمني له رسېدلې دا کوشش کی چې زه لندن ته لاړ شم د دلته دا دلته مثال کا جرمني له تللې دی دلته خکور لري خ بنگله لري خ ژوند لري مثال کا هغه تر زوی دی بل تر زوی سره کومک نه کی زه د خپل افغانستان د افغانستان د خلکو خبره درته کوم اکثریت د پښتنو کاغه کی تاجک دی که ازبک دی که بل دی که بل دی باید که چر تمرست ور سره کړه وی لاس ور کړه وی او خو دا به بهر ته نه مجبورې کړي ولی چې تیر سلويخ پنځه سلويخ کال نه زمنګ په هیواد کې ډیره بدبختی روانه ده او افغان نوې نسل دا کوشش کوي چې مثال که د مزدورۍ د پاره د فامیل د ګټي وټې د پاره خارج ته لاړ شي په داخل د افغانستان کې چې یو سړی کور نه لري په کرې اوسېږي دولت ور سره منډه نه وي دولت له کور نه ورکوي چې تاسو ته ما مخکې اشاره وکړه چې حتی زه د حیات الله حیات والي صاحب پورې تللی یم عریضه مې کړې ده قومندانې له تللی یم د مهاجرینو ریاست له تللی یم په ما باندې څلور پنځه کاله ځای کړي دي هغه افغانانو له به ویزې ورکولې دغه اوبه هغه افغانانو له به نمرې ورکولې چې چا سره به مثال کا پیسې وي پنځه زره ډیر زره چې ته په خپل وطن کې کور ولري یو پټه ولري یو دکان ولري یو یو کپ ډوډۍ د خدای پاکي درکې نو خپل وطن وی ګل وطن نو بیا سړی نه مجبوره کیږي چې ته په خپل وطن کې په کری کور باندې مشکلات لري خو مخا سړی مجبوره کیږي چې ایران ته لاړ شي پاکستان ته لاړ شي بل هیواد ته لاړ شي بیا ستا په ملک کې دغه یو مشکلات راځي نظام بدلېږي په خلکو باندې تعلیم دروازې بندې نورې دروازې بندې
دغه تیر حکومت کې چې کار کوي ډېر کم پاتې ده ډېر مدنه کور ودان چې په خبرونه کې مور سره ګډون وکړه په افغانستان کې د خبریال شمس الرحمن شمس او په پاکستان کې میشت افغان کډوال پچا نه ډیره مننه چې موږ سره په دې پروګرام کې ونډه واخیسته تاسو قدرمن اوریدونکو هم نړۍ مننه تر بلې خبرونې خې چارې
وطن مو جوڑ ما تندے تور تمونو کے مش پید داد کمزا لم للاس چھ ظلمونو کے مش پید